سن ټول مبارزو خزو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ان شاء الله چې بار لدی به لدی ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسی چې موږ کوی سو په غو ورځ کې منسجم او متحد حرکتونه ایجاد کړو تر څو دغه په اساس باندې موږ کولای شو چې په افغانستان کې د خزو له حقوقو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالي یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وې د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړي ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجي د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وې چې دوی برابر معاش ته لکه سړی غوندې لاسرسی پیدا کړي او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزې کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې او په یو توګه باندې دا مبارزې سرکوب سولې. د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلاره واچولې او تظاهرات یې وکړو غونډې یې جوړې کړې چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې دې حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته او دې پر دې سولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د ډنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالي ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کېږي آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي که نه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني ورکړې خپل غږونه یې اوچت کړل دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېرې زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث شوې چې ښځې وتوانېږي چې یوه ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کېږي او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قایلېدو په اساس باندې دا ورځ لمانځي. د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کېږي. دا ښه ده چې موږ دا ورځې ولمانځو پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کېږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړېږي هغومره مؤثرې نسي واقع کېدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکې برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې له دې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه او یا هم د توفو پور کولو سره او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغې کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو تر څو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې پاساس باندې مونږ وکولای سو. مونږ افغانانې ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو، ځکه چې مونږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې، هغه وضعیت چې ګټه زنه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که مونږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو، هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې مونږ وایو نجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم نجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغه مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځای راپیل شوه چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینه سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده، نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته را نه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت څخه ورسره چې مونږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابرې عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض، جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته، د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي، او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي. یعنی برالوې د دې چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړيږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوبه کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
د چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا یې حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي. یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګنده شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري پر دې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفع کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمې توانایي نه لري چې دوی وکولای شي خپله استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل سي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې وویل سي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوای سي چې مور پلار تکیه گاسي او یو انجلۍ نسي کوای چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېری کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوي چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دي. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو نو موږ باید کوشش وکړو چې تر څو د ښځو په توانمندي باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو، تر څو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری و دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبر یاست. د دې وطني ترانې په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظم و لوکس ښکاره کېده چنده سده خوښېده نو
بده هست کو از کهرو که ده غیرت زمون قصیده بده هست کو از کهرو که ده غیرت زمون قصیده
پاس پا غرب آنده میوالتا غاٹ تل دیویی زمونی استقرار آده پاس لیکره و دورا یخ کارکی دل دا خود عبدق دازاده ای تلین باو کالی زبه و
نن د حضوري چمن په لرغونتوب ارزښت او وسني حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خبرونه کې به واوري چې حضوري چمن څه وخت جوړ شو، د جوړېدلو ضرورت څه وو، او د خلکو لپاره څومره مهم وو، او د په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسؤل کسان د حضوري چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وساله درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، په کابل کې حضوري چمن چې دیدګاه مسجد او مرنجان غونډې په منځ کې پروت دی، له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. تاریخ پوهان وایي چې حضوري چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضوري چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و. نظامي اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندارو مراسمو سره تېرېدله، او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل. دا چې هغه وخت امنیتی حالت هم د ډاډ وړ و، نو عام خلکو به هم کولی شوای چې له شاه سره یو ځای په حضوري چمن کې د جشن ورځ ونمانځي.